السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې دوا پروګرامونه لرو. لمړی به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو او دا غیر ست بیا سر وي خبرونه. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار شاین بنیری درته وایي.
سلام شهرم بیر دی وخت من خبرونه د بنو په جنخیرو کې د ځای خلکو احتجاج نن په و مورز هم دوام لري. په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغي له کبله نور ووش په تو کسانو ژوند بیر دی. امریکایي او اروپایي ټولنه یو بار بیا په روسي غږ کړی دی چې حکومت مخالف سیاستوال الکس نابل نه دی سمدستي خوشی کی. دا خبرونه تفصیل د بنو په جن خیرو کې د ځای خلکو احتجاج نن په ووم ورځ هم دوام لري. پر لټکونکو لا هم وجل شوي سلور ځوانان نه خوي وایي حکومت د لومړی داغي غوښتنې ومني. دوی د مارچ له 28 نیټې راهیسې په یاد سیمه کې ناستي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان تیر ورځ ویل چې صوبایي حکومت د دې پیخي جدي پلټنې کوي. بل پلو د پرلتوالو سره حکومتي مذاکراتو تر دې د مکمل نتیجه نه دا ورکړي. د جنخیل یو مشر ملک مویز خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې امن ټینګول د حکومت کار دی. حکومت په دې کار کې پاتې راغلی دی. پرلتکونکي دا غوښتنه هم کوي چې حکومت دې په یاد سیمه کې بې له څه توپیره د ټولو وسلوالو مخه ونیسي، امن دې باوري کړي او د وژل شوو څلورو ځوانانو قاتلین دې ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغي له کبله نور اووش پیتو کسانو ژوند بیللې دي. نېشنل کمانډ اپریشن سنټر نن د کورونا وبا په اړه تازه معلومات خپره کړي. د خایي چې د پرون پوري وایرس نور 4,318 پیتو کسان ځپلي چې ورسره د رنزورانو ټول شمیره 3,010 ته پورته شوې ده. په پاکستان کې تر اوسه د کورونا 15,091,000 ناروغان بیرته ښه شوي هم دي. وایرس تر ټولو ډېر ناروغان په پنجاب او بیا په خیبر پختونخوا کې وجل دي. په پنجاب کې حکومت د اسپتالونو انتظامیې ته ویلي چې د کووډ 19 ناروغانو لپاره آماده اوسي او ډاکټرانو طبي عملیې ته 24 ساعته د کار کولو حکم ورکړی دی. په پاکستان کې د 50 کالونو د زیاتو مرکزانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ د مارچ په 1.5 نیټه پیلېږي. دا خبره د پاکستان د پلاننګ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر باندې کړې ده. پاکستان له نړیوال بینک سره د ولسی پرمختیا د وو پروژو لپاره لوزنامې لاسلیک کړې دي. مرکزی حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لوزنامو د لاندې به پاکستان ته 1.3 بلیون ډالر ورکول کیږي. پرون په دې اړه په اسلام آباد کې وغونډه وشوه چې د نړیوال بینک او اقتصادي چارو د وزارت چارواکو پکې ګډون وکړ. له غونډې وروسته د اقتصادي چارو وفاقي وزیر خسرو بختیار وویل چې دا لوزنامې په حکومت د نړیوالو مالیاتي ادارو باور څرګندوي. پاکستان دا لوزنامې په داسې حال کې کړې دي چې اقتصاد یې د چیلنجونو سره مخ دی او د اپوزیشن ګوندونو لخوا په حکومت د خرابې حکومتداري تورونه پوری کیږي. امریکي او اروپایي ټولنې یو وار بیا پر روسیې غږ کړی دی چې حکومت مخالف سیاستوال الکسی نیوال نه دی سمدستي خوشی کی. دوی دا مطالبه لاغي ورستو کړی چې نیوال نه په یو بیان کې ویلي چې د ملا له سخت درد نه کړیږي او د زندان عمله هغه ته هیڅ قسمه اسانتیا نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په ټویټر لیکلی چې امریکا د نیوال نه د روغتیا د ناسم وضعیت په اړه ناراحته کوونکي راپورونه لیدلي او هغوی غوښتنه کوي چې نوموړي ته د طبي سهولتونه او وکیل ته لاسرسی ورکړل شي. او شمالي کوریا د امریکایي ولسمشر جو بایډن دغه بیان غندنه کړې چې ویلي وو د پیانګیانګ لخوا د بیلستیک توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو له قرارداد څخه سرغړونه ده. شمالي کوریا د مارچ په 24 د میزایلو ازموینه کړې وه. د شمالي کوریا یو لوړپوړي چارواکي د شمالي کوریا سرکاري رسنۍ ته دغې د میزایلو د ازموینې د غندلو په اړه د جو بایډن د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د امریکا ولسمشر دغوی د میزایلو د ازموینې پر ضد لومړی غلط قدم پورته کړی دی. نوموړي ویلي د دغوی د حکومت پر ضد یو ښکاره تجاوز او پارونکې بیان دی. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه د شاین بنیری نواره د له اوس وخت شوه د نیز خبرونه د مشال ریډیوی مجله د مشال ریډیو مجله کې داونه له شاعر منصور فریادی سره خبرې شوې دي چې د نوموړي له شاعر سره شوق څنګه پیدا شو له شاعر پرته څه کارونه کړی دي او د مهالي یشوند څنګه تیریږي د مشال ریډیو مجله کې په اړه معلومات اورو د خبرونه قربان نجیب امیر دی
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کئ دا ونې په خبرونه کې د منظر فریادی سره دغه پر شعر او شاعرۍ غږیدلیو د سپینګیر شاعر چې عمر شاوخوا تیا کاله دی د خیبر په ملاګورو سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي نوموړي د غزلیز شاعرۍ ترڅنګ ډېرې ښکلې سندرې هم لیکلې چې د وخت لویو هنرمندانو ویلې دي موږ له منظر فریادی سره خبرې کړې چې په سر کې نوموړی د خپل ابتدایي ژوند په اړه معلومات ترکوي صحیح نو منظر فریادی صاحب تاسو په 1904 سال وخت کې پیدا شوې لا پاکستان هغه وخت کې جوړ شوې نو اوس مو سکه ماتیا کله عمر دی جی صحیح نو منظر فریادی صاحب شاعری سره څومره وخت نه تاسو تړلې څومره کلونه کیږي چې شاعری کوئ نو دا د څو کاله پخوا خبره ده صحیح دا خو بیخي ډیر عمر شو جی صحیح دستا سو کلی چې د داسنو می دا د ملاګورو علاقې وي کس وي وته منظر فریادی صاحب نو تاسو چې هغه وخت کې پرایمری کې وای او شاعری مو شروع کوله دا هغه وخت مشهور شاعران څوک پښتو کې دي صحیح خیبر افریدی او ساحر افریدی دست امزولی ولکا کواړو
باندې شروع کرا
صحیح نو هغه نه پس لکه پرایمری سکول کې استاد وي
د پرایمری سکول نه بغیر مې څه لاره نه خو بس پرایمری څه باندې زه هم بیا پینځه کال زه په دې ټول خبرې چې څه کې ګرځول ما شلمان ته لاړ ما چې دا شلمان نه برګور کې او بیا له دې کوڅه سم نه نه پکې سو کالو د فارغ ته به هر حال پچیس سال میں کی پورا سنو میں استعفی دکھا ورک رہا ہوں پینشن میں واقع سو کہ پدیت کے وقت کے پسند پچہتر کے اور پچہتر نہ واقع لگا سی پوری ریڈیو پاکستان طرز واقع شوئے ہوں ماں اور باتر پروگرام ماں تا حوال شوئے
باتر دادا ماں شمانو پروگرام چی ہو
اور دما شمانو پروگرام ماں تا کاجی سرور سے دما دوست واقع ڈائریکٹر ہوں اور ایم کے شاہد دا باتر پروگرام پروڈیوسر ہوں نو بس مالی دا پیکارا کرا چو پیو آفتا کی با مشاہرہ ہوئے لیکی کی دستاک شا لگا ایتمونا او پا بلا آفتا کی بولا درامگی لیکی و بلا آفتا کی بولا کسی لیکی پخفر جا وائیم او ار با وطوائی منظومار او مشومان با بخطن و پذریا پانی جوابو نرا لیکی نو زبلای پروگرام ہوں نو من با داریک پروگرام ستاکتا ہو وہ پر مشاہرہ کے بعد تکلیف ہوئی کہ ماں بولی کر فرشتوں مشاہرہ پلار مور زوئی لور وغیرہ وغیرہ نو گر گر کردار میں معصوم تھا صاحب صاحب ہو یا تھا وہ یا بکیش کا وہ
صحیح نو لائف پروگرام کی خود غلطی چانس ہم ڈیری نو ریکارڈنگ لا شروع شو نو ریڈیو پاکستان پہ خبر کیا وقت
دیر پر ریکارڈنگ نو شروع او دا رو شو دا مال پیزا کارا چی دا کی چوکر نو ماس دوم را زخیره جوان شو دا باتر پروگرام دا دیر درامکی و او دا دیو سمشهرو و اوزن وقیر چی ما کلی گلونا یو کتاب تی جور که
صحیح نو تاسو دا کتاب ذکر کو سوم را کتابونا مچاب شوی دی منظر فریادی سب
دا قطعا نو خدا کلی گلونا کتاب تودا پرنگا سناسی که ما چاب کری او گورنمنت منظور کریم دی لیبروی پارا و تاریجنو پارا او صاحبا ما دا سن پیل سر ناگ دی کتاب چکای شروع کری آیا و کتاب می فریادی باندیم پیل سر که او باسا بیا پچیا سر که غشی می او باسا بیا پسازا سر که دا غسی پچی ورزا پر هر زر نو دا تول کتاب گونه زمان تکی باش پارست پا دی کال کم پا دوازار کی پا دوازار گیس کی میم لکر ہے یو کتاب دلکشو دغا تیر اندازو او دوازاری کس کم پا یہ جنباری کی وولی کو دلکشو غزرزار
صحیح نو تاسو خو دا شپارس کتابونو یادونه وکړله نو دا خو ډیر شاعری به مکړې د سلګونه غزلې به مولیکلې یو سندرې
پدې کې غزلې ډیر زیات دي او پدې کې بیا ما د سلګونو د هغه وخت علي حیدر او عبد الوهاب دستي د ما د شهامو د شاعرانو چې مشاعرو کې هم شامل و سره سره نو هغوی دا بدلی مزلی دا به لیکلي داستانونه نو ما په هر کتاب کې غالباً یو داستان لیکلی دی او غزل مې بیا زیاتې شوي په دې پورې چې نن سبا صرف په غزل باندې بس لیکل کوله
صحیح او منظر فریادي صاحب ستاسو ځینې سندرې ډېرې مشهورې شوې هم دي چې ډیرو سندرغاړو په افغانستان او پاکستان کې ویلې دي پښتنو سندرغاړو د دې کې د ځینو ذکر کړی اوریدونکو سره وکړي دوی ته به پته ولګیږي چې منظر صاحب کومې داسې مشهوري سندرې دي
جناب نو د سندرو په حق له خوږه دا خبره ده چې د ریډیو پاکستان تر بزومنو ما دې چې مې چون باندې سندره ولیکه په هوبلې ولیکه نو یو مې سندره وایي چې مې چون کوم
صحیح بالکل دغه د احمد خان استاد الله دی وبخیا دغه سندر د غزل خو ډیر مشهور ما موریدل دی او یو بل ساسو ډیر مشهور سندره ده یو بل چې ټول عمر بد استایم ټول عمر بد استایم خودم را ته و جانانه چې استایم دا اول زل ریډیو ل لیکلې و چې ته مجلس ته ولیکلې و فلم ته ولیکلې و
اصل کې فلم نه خو زما زړه نه کېده ځکه چې فلمي شاعري بیا دا نوره شاعري ښه متاثره کوي خود دوم را کاری کرده چه دا غزل ما به اصل عمده کشی خیلی پا فرمایش مانده نره خو یا دوستانا فیلمو اگه پیترول را طول کرده پا اول کم خیلی یا رستم خیلی ما تا چاوی هلی چه وره لماغمی کوتو خو ما بس را نوری خبرو نره خیلی کرده خلقو با پیسو میسو دا پر لالش کهو پا هر حال دادا که جلوم را با دستای ما او ټولم ور باندې استایم خو دوم راته وایي جانه چې استایم نو دا اول الماس خان خلیل او خفه هغه ولې دی په یو کې او په دې کې بیا نه بعد دې کسانو دا وویلو او دا کې نه راو نور راغې ملې نور کسانو ملې دي غریبان
صحیح. نو منظر فریادی صاحب تاسو د ریډیو ذکر مخ کې وکړو نو لکه تاسو چې اول ځل ریډیو لاړه یا ریډیو مواری د هغه زمانی ریډیو او د اوس زمانی ریډیو غانی چې اف ام ریډیو غانی دي په موبایل کې ریډیو اوریدل کیږي په ټرانسیسټر هم اوریدل کیږي په ټیپ کې هم اوریدل کیږي نو د دې کې څه فرق ده؟
نو دا نایاب شیو او بعد داسې به وایه چې پکې نه شو کولی ساد یم پکې نه شو اخیستی لایو پروګرام به و نو مونږ ته به وایي چې یاره بار وټوخېږي دا ټوخی مخی نه شو کولی نن سبا خو ډېره ازادي ده هر قسم خبرې هم پکې کېږي خپل تعارف هم پکې وکړي وکم کېره ډېر ډېر فرق راغلی ده ډېره ترقي کړې ده ریډیو
پخوا به ریډیو خلکو چې اورېده نو هر کور کې به ریډیو و لکه چې هر چا دا وسو چې ریډیو ولري کور کې ریڈیو سیٹ ہیڈ فون
فونونه او بیا دا چې استاد یو چې هغه ولدا د کښمې غل مجور پر نه کولاو باندې د شنو په کلی کې به یو پاس راو نو بس خلک مو تر راځم او اورې دا بیا
صحیح. نو چې ریډیو دومره نایاب وو چې بیا ریډیو ته به څوک ته هلته به کار کوو کمپیرنګ به کوو یا به سندرې ورته لیکلې بیا خو به دغه خلک هغه سړی هم یا هغه ښځې هم ډېره نامه به وه تاسو په خپله ریډیو پېښور له بتلی نو بیا خو به شاوخوا سیمو کې ملاګورو کې په خیبر کې په شلمان کې په لوړګي کې په تیرا کې باړه کې بخل کو تاسو سره ډیره مینا کوله که څنګه
او دا واجب ده کنه چې زه دلته ټول خلک می ته څنګه درې جو نه چې زه بس ما موتا پر سر یې سره 25 سال وقف کا باقی می ایس په لحاظ سره او دوی چې زه دې کې کار کوم نو بس هغه ته به نه تم ګلنار واو کښوار واو دا هغه زمانه سندرغای وو خلامه د هدایت الله او احمد خان خو دې وبخي دا تاسو را سره او بعد نور کسان چې کوم دي نو رچی شواری چې کوم دي او سب علی خان دا په میز باندې ډایرکټر آنو
تاسو په کوم او د وای منظر فریادی سی دومره کلونه چې په ریډیو کې وای تاسو
ما دې په دومره اختیار کوي ډایرکټر ته ما او کاجی سرور سره دوستو چې ما ته چا انکار نشو کولای او ما د کارتیک باندې کار کاوه د باتور پروګرام د طرف خو ما باندې د نور سندریم لیکلې لکه غوبل دی غوبل دی نو د دې څه نن اوس ما استودیو ته ما په خپل باندې هغه سندرغاړي ته به یو یو مصره په غوږ کې ویاله او بیا به نږدې کېده بیا رافیک شینواره چې راغی په خو بدم ولګېده چې هلکه ډایرکټر زه ما د پښتو ژبې څه کوي که نه نو ما بیا ما نو هغه ته پته ولګې چې دا د ډایرکټر صاحب د قاضي سرور صاحب خال دوست دی نو چې نه شو ویلې کېدي دا ډېره منې خبره وه چې موسیقي کمرې ته دې بل کس نه راوځي
صحیح. او تاسو دا ځنې نمونه چې واغسته د ګلنار بیګم نوم تاسو واغسته الله دې هغه وبخي کشور سلطان خو به پرده نه کوله خو ګلنار بیګم چا نه ولیدلې نو ریډیو لچې براتله هلته به هم پرده کوله که تاسو ورسره همداسې لیدلې و په مخې تاسو ته ښکاره
دا خبره خو ډېره مشهور شوې چې پرده کې ناسته خو دا خو هسې هم خبره ده نو زه اوس را ناست یم په ریډیو په دغه سټېشن کې یو کیفې به واد بچی به هم ښکلې ګلنار به هم ناسته وه کشوره به هم ناسته وه مېړه به هم دار شوه به مېړونه به هم ناست وو خاوندانو او کولاو خو به یو بل هغه به مې وګورېخه صادر کړې به راته صادر کړي سلطان شو دا دا به هم راتلي نو بس ما هو صدا سي ناستوي كي بالكل دا يو دا يو ما دار تسانو كنا او بیا چې دا متوهر چې څنګه دا مشهور کس دی دا پر دې کې په داسې ډیوټي چې غزل یې لیکلی دی د ښکلا د شاعرانو کتابونو نه او د شاعر دغه د فار فرکانو لپاره هغه ډیوټي وا نو چې دا متوهر سره د نن اساس پاسته یې وو
ښه دی
او بل سمندر خان سمندر چې کوم هغه پر دې کې وو هغه په دې کې باندې سپریټ یې لیکلو او چې یو خطر یې جوابونه ورته ولا هم او ما لیدلې دی اوس را خبرې چې عمر ناصر چې کوم دی
ریڈیو شتا نہ کار شتا چرتا مشاعرو لمزے کنا نو دا اورز در باندې څنګه تیری گی منظر صاحب دا خوشا چرتا مشاعری کی گی ورزے گڈون پکی کوئی تاسو
مشاعری خدا دے ملا گور چما 1972 کے پردوا ویا کے ٹولنا جوڑا کرا او بیا چریدا چریدا بس کلا کسان خورا سردیر کمو پر شاعران دادر سرو کسان بول چی دیر محدود شاعری گا کولا نو بیا ما زال چلولا زال می چلولا بس الانا مشاعرہ ممی کولا لر بر خلق برات لہو موسیقی من پکیوا نو پا آخر کی پا 2013 کی یا 14 کی ادکار دال ما تیوی چیرم خود دیر جات شویو دا مشاعرہ با شروع کنو با جامی
سندرغاڑی شیرون اغواڑی چی
وہ سمجھا کہ سندر گاڑی سے کہ مال دل کا پر کے چرم نظر سے وہاں تھا تو اس میں بس تھا کہ چت سے پکاری ما دوائی کم کم غزل مورید لے او کہ نہ کوئی ما دیرو دا اندا سی کا کتاب نہ لے کے لیے او کا فوٹو اسٹیٹ نہ کری
صحیح تاسو چې دا سمر سندر خلق ویلی دی سندرغاړو پر ریډیو کې ویل شوی یا ټي وي کې یا فلم ته یا سي سندرغاړو ویلی د دې سماوېزې تاسو ته درکړې دا کله کنه
ریډیو باندې پر مایزه ورکولا د سندر مایزه د مونږ به چې خزر واخستې یا سندر واخستې مونږ به پیسې راکولې
څنګه
خپل کلام شکاو نو هم پیسې راکولې ریډیو ټي وی ځاړو
صحیح او لکه اوس تاسو نن سبا چې کوم ژوند تیروي په دې کې تاسو ژوند څنګه دی اکثر شاعران هنرمندان چې وي د دوی د رستي عمر کې د دوی لاس ډیر تنگ وي نادار وي د علاج پیسې ور سره نه تاسو د بد ورځې لپاره پیسې ساتلې وي نن سبا مو ژوند څنګه دی منظر فریدی سي تاسو
دا واده بس ما خو دا هاندې ما اوسه پر ګور نه نتا سوال نه کوي چې څنګه پیسې را کوم هر کتاب باندې خپل خرچه د خپل جیب نه خرچه کړی را خپل ازادي سره او وسم ته ما چې ګونه ډک ته شکر الحمدلله که څه نه خرمه او زمون مې دي هغه تر خاګان دي او خورین دي
څه
زمون مې دي ان شاء الله ما ته هیڅ قسم پیسو پرابلم نه جوړ شو
صحیح منظر فریدی صاحب سب خبرونه روسته شی بو ته نګ دي کی غوزه بس تاسو هغه سندر خبرو ما چې ټول عمر به دستای ما ټول عمر به دستای خو د دین وړاندې دی تاسو نه سورې دي شو په خبرونه په دې برخه کې جی مہربانی دا بڑیر خواندو کی چھ استا سو نستا سو کلام استا سو پشا باورو جی
زمان مر ور دیو زما خبر نه و دستا په تسلیبا قراریږي زما زړه وړکې دی ماشوم نه یې نه پېږي زما زړه اوکیشی مر مخیز چی تاتا منظر فریادی گورم مر مخیز چی تاتا منظر فریادی گور نہ دوار پشان رو رو وہ لکھے گی زماز رو وہ لکھے دے معشوم دے نہ پوئے گی زماز رو
ډیر خوند دی. منظر فریادی صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک کور مو ودان ژوندې وسی. خدای پاک مو مکه مو وجه. مننه درنو اوریدونکو. تاسو د منظر فریادی صاحب خوږې خبرې واورېدې. هغوی تاسو ته زمزمه هم وکړه د خپرونې په دې برخه کې چې وروستیو شیبو ته نږدې شوي و. نجیب عامر ته اجازه ورکړې او تاسو د منظر فریادی صاحب دا مشهوره سندره واورئ چې ټول عمر به دې ستایم ټول عمر به دا ستایم. خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د دونی څخه خبرونه سروي. د دې خبرونه قربانا مليها امیرزاده ده. راځي چې د خبرونه وورو.
پښتنه په قامت سره نه دی سدي اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زملی حمیر ساده هر کله کوم امید کوم چې تاسو برو جوړ او خوشاله یې نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخای د دې ترڅنګ مرسل د پیښې له پلوه په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده هغه د 2004 راهیسې په افغانستان کې لزایي او بهرنو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون ماخام په خیر افغانستان انټر نیوز او بي بي سي ریډیو سره د ویاندو خبریاله په توګه کار کړی دی مرسل د سپوږمې په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده د دې سره سره مرسل د افغان ښځو ژوند ښه کېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ په نوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خپروي مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده هغه ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام ملیحه جانې زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ستاسو همکارانو ته او ستاسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راکړه اوریدونکو تاسو ته به وایو چې په خارج کې خو وخت یې یخه تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بیخي وخت نه لري او چونکې یو استاد هم ده ډیره مننه کوم چې د مصروفیت باوجود به موږ له وخت راکړه نو مرسل جانې ستاسو کار خو ډیر پراخ دی ستاسو په تعارف کې خای راټول نشي خو اولنې ته پوس چې زه د خپل هر ایمیل منې نه کوم لومړی ته پوس په ستاسو په اړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي اوس بلجیم ته تللی د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي د کومې سیمې سره تاسو تعلق لرې او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
مننه ملیحه جانې زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوا کوم چې زه د افغانستان یم یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نه راکوي نو ځکه وایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی نو زما زده کړې هغه لومړنۍ زده کړې چې دي هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي چې په حساب لیک دود هغه زما له خپلې مور څخه زده کړی دی البته د هغې په هڅو مې زده کړی دی د هغې څه نه د هغې په هڅو مې زده کړی دی بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دی پښتونخوا وطن د کوټې په ښار کې د کډوالۍ یوه برخه د ژوند د کډوالۍ مو هلته تیره کړې وه کله چې په افغانستان کې کورني جنګونه وو نو هلته کډوال سوي وو هلته مې زده کړې کړې دي زده کړې ټولې په کوټه کې ترسره سوي دي او بیا له کوټې څخه بیرته افغانستان ته تللې یم هلته مې په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخ ته رارسولی تر دې
صحیح نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې بینه پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه جون تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړې بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو بیا هینې پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکه
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي د دې ترڅنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم ډیر سخت شرایط او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په لیوله هاز نه زه د مور پلار یوازنی اولاد وم هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل د مور پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت وو غربت وو غریبي وو او نوی سیما نوی خلق و نو هلتا پا غسی یو دای که یو مور و پلار دیتا آماده کول یا آماده که دل چی خپل اولاد خوانزه یو تواسته وی دا دیر غط جوره تو باری او زپا دیزا که دا خپلی کورنه دیر منندو ایما چه حقوی دا غا ریسک واخسته او زما اغا سرنوشتی لبدبختی و سرمخا مخنکی پر ما با د تعلیم حاصل کړي دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کړي دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نه سم په حساب ادا کولی ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي سیمه نابلده ده خلک ناولده دي دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي خو زما د مور و پلار هغه مقاومت و استقامت و مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړه
سم. ماشاءالله ډېره ښه خبره ده. نو اوس ستاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي ویاړي در باندې؟
طبعاً حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی نن سپا هغوی ویاړي سپا ته د مور و پلار ویاړ هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو ته څنګه ملاوه شوه؟ آیا تاسو د فتن خبریالي شروع کړه که نه؟ دینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
نه داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نن چې ما ښی او چپ لاس پیژندلی دی یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکي او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو کوټه کې. البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې نو بیا زه افغانستان ته راغلم په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نوره نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو تلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړئ چې ډېر لږ ډېر کم وخت هلته پاتې شوم بلکې لږ ورځې به ووایم چې هلته پاتې شوم او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیستې په توګه د خبریالې په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو تر څنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندې او خبریالې په توګه مې کار وکړ او له هغه نه وروسته له بی بی سی رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندې او همداراز د خبریالې په توګه باندې مې کار ورسره وکړ او د دې تر څنګ بیا کله چې له دې ځایونو سره مې وظیفه وکړه بیا موقع ژوند د دې موقع راکړله چې په کندهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤوله پاتې شوم چې د افغان ازادي راډیو په نامه یوه راډیو وه د هغې مسؤلیت لغاړي وو او د دې تر څنګ د هیواد تلویزیون مسول وم. هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړ، په نشراتو باندې پیل وکړ. نو د دې چارو تر څنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویل لویدیځ د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغې کې څنګه ستاسو دا دلچسپي د اول د سره و؟ دا خو بیا یو ادبي ما مجله هغه بیا تاسو څنګه پرمخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند، ستونزو، ادب، کلتور، مذهبي مزامینو په دغو شیانو باندې څرخېدله. یعنی یوه ټولنیزه وه، په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف و زما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړي زه وکړم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي، مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې، خو یوازې دغه سپوږمۍ مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي. که په هغې لږ رڼا واچوئ، داسې په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جی او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله، د هغې نوم څه وو او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه وه چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یې په حساب بازاریابي کوله او هغو لاسي صنایعو ته یې وده ورکوله او د دوی میرمنو ته یې ورکشاپونه دایروله. د دې تر څنګ د دوی هغه خامکدوزۍ او لاسي صنایع چې وې هغو ته بازار موندنه کوله. سنندارتونونو کې برخه درلودله، په نندارتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یوه برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسؤوله وم او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د انجو هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې را سره وي چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې تر څنګ یې هغه اقتصادي وده چې البته د انجیو یو هدف و هغه مو هم
ډېره ښه خبره تاسو کړه. مرسل احمد سي جانې، ستاسو سره خبرې زمونږه جاری دي. اوریدونکو، په سروې خپرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده. دا خپرونه لا جاری ده، ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو، وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری ساتو. اوریدن کو پسر وی خبرونه کې درته زملی حامیر زاده یو ځل بیا هر کلی کوم ل مرسل احمد زئی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس پر تپوس کو یو ببل پختنه مرسل جانې چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د خزو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنالیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع به او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي؟ نو پای باندې لږې خبرې
له وطن نه لریوالی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څوک چې هغه د کار په حساب زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وزي دا هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رامهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم، خو دلته هم هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بېکاره نه سم کښېناستلی او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروجیکټ د ټرینری په حیث باندې چې هغه د روان په حساب د سایکولوژي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړل، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه چې په مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو، په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي. نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم، او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چېرته چې مختلف خلک مهاجر دي پناه غوښتونکي دي، البته د پناه غوښتونکي دي او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کېږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپله ژبه باندې کتاب نه پیدا کېږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته ور وړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی چې ډیر ارمان مې درلود، حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا راسره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسي کولی هم
اولایسم. مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټول د دې لپاره دی چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونی مینه لرم، او دا مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسېدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولی شي لیک لوست وهم نشي کولی خو بیا دوی کولی شي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي. زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروفه یا نو تاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی اهي د پاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
ښه پوښتنه ده. په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکي خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ شخص کړم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایې درس ورته خایې نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوي؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه. نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې. د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسېدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي. د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي او موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده دری باندې په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولی سم چې سبق ورکم چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا
او مرسل جان یو تپوس په ژوند کې کم داسې ارمان دی چې نیمګړی پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ کړم دی او لګیا یې کم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. کله چې یو ارمان ته ورسېږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کول پکار دی. ارمانونه ډېر دي زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاتې دی او لا هم داسې نه دی چې ما پې بسنه کړې ده ما ویلي چې بس دا پاتې دی نه نه ارمان دی خو ځان به ورسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو هوئ چې تاسو دا یو موقعه نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته خو تاسو خپل وطن ډېر دریادېږي نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي. زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تېروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، میرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تېروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او هلته ژوند وکړم. بس
بس همدغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې هم جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع میلاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو د یې خپله جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه ما چې زمونګه ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري اهي د پاره بس تاسو پیغام سوي.
د هغوی دپاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډېر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، ستاسو د آینده لپاره د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډېر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډېره مننه. اوریدونکو دا وه په سروې خپرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.